سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو فريد سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناماله طالب چارواکو وخت دي چې نړیوال بشري حقوقونه رعایت او د دوی په بن کې خبره لاله ته اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ وسره وګوري یو نامانن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټوئیټر لیکي طالبانو په تیر له سوروزو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خبري اعلان نیولې دي یو نامه طالبانو په بن کې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او نجونو د تعلیم فعال متی الله ویسات په اشاره ویلي طالبان د ټولو هغو کسانو ته تشددوي په توقيف کې د اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ وسره وګوري د ځان لپاره مدافع وکیل وټاکي او د هغو تورونو په اړه پوښتنه چې پرې لګیدل دي د بيپولي خبريالانو سازمان پرون ویلي چې په تیر له سوروزو کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوې دي د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیر زای جنغه سالي حسیب حساس حبیب سراب سید وحدت الله عبدلی شمس الله عمری وحید رحمان افغان مل اتاولا عمر او پرویز ترګن پتیر لسروزو کې د طالبان لخواني ولشو دي چې وحید الله افغان مل پرته لنور ټولو د طالبانو په بن کې دی او د ساتلو زایڅخه تروسه پوری معلومات نشته دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاد زیروزو تومبای و د قطر له ځنګړي استاد سره د افغانستان په روستي او تحولات خبري کړې دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځنګړي استاد مطلق بن ماجد القحطانی پرون په دوحه کې لاغلي او تومبای وسر لیدلې دي دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکاري او وړیکو هم بحث کړی دی قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا په شمول د لویدیځو ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه او استاد ولی قطر ته انتقال کړی دي اروپای ټولنې ویلي چې افغانستان له یوې بې مخینې بشري بحران سره لاس او ګریوان دی ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلن کېدو په مناسبت پیو ځنګړي راپور کې د خبره کړې ده د راپور له مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړمن دي اروپای ټولنې هم تراس په افغانستان کې ځینې نورو نخواله ته هم شریک کړي ده چې د ډلې له مخې ژوند او کار د زو بشپړ محرومیت دی په کندوز ولایت کې یو طالب چارواکی یو طالب قومندان وژل شوی دی د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تیر شپه لس بجې د کندوز د امنی قومندانۍ له نشي توکو سره د مبارزې پوخانی مدیر سمیع الحق په کندوز ښار کې په هوټل کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی خو په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي سمیع الحق د کندوز د چار درې ولسوالۍ اوسیدونکی او د طالبانو لپاره له مهمو قومندانانو څخه شمیرل کېده تر اوسه د دې برید مسؤلیت کمیټه له چا په اړه نه اخیستې او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څه باندې یو پیړی کې د تر ټولو خونړی اور لګیدل د قربانیانو شمیر یو سلی ولسته ورسیده د هوایي ایالات په ماوي ټاپو کې د سوځیدلو سیمو او رانه ولاندې د مړو او اسارو خلکو د لټونو شغورن عملیات له هم روان دي په هوایي ایالات کې یو اونۍ وړاندې د اور لګیدنې لامل تر څېړنې لاندې دی او چارواکو په او چارواکي په دې لټه کې دي چې ولې د دغه یالات د بیړني خبرتیا سیستم د اوسیدونکو د سولو په خبرتیا کې پاتې راغلي دي د ماوي د سرري مدیریت دفتر مشر د لارم د نغه غولو د فاکړې د ولې دي چې د دې کار به نور هم د کار به د دې ویر رامنځته کړي چې تلفات نور هم زیات شي ځینې خلک دور د چټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره ډيري ودانی ویجاړي کړي دي او سمندر ته تښتیدلې اروپای ټولنه وايي په روان میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري اروپای ټولنه د طالبانو دوه کلنې واکمنۍ په اړه خپل راپور کې ویلي دي چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط بیکاری او د لوږې له خوارځواکۍ ترڅنګ له ځینو نورو ګواښونو سره مخ دي چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري تفصیل په دې راپور کې
اروپای ټولنه وايي افغانستان له یو بیساري بشري ناورین سره مخ دی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري یا د ټولنې د طالبانو د واک د مودې د دویمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت پر ناوخته په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي دي چې په 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري د یادې ټولنې په راپور کې راغلي له دې ډلې 18 میلیونه یې له سختې لوږې سره مخ دي او 2 میلیونه نور د خوړو له شدید نامنۍ سره مخ او له قحطۍ یو ګام لري دي په راپور کې ویل شوی چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، لوږی او د خوارځواکۍ لګواخ، انفلاسیون او په ښارونو او کلیو کې د بېوزلۍ له ډېرېدو سره مخ دي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان دامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی او په دې هیواد کې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې او نجونې په عام ژوند کې له فعالیتونو څخه منع شوي دي. د اروپایي ټولنې په وینا د بیکارۍ لوړې سطحې او د مهمو توکو په بیو کې دوامداره انفلاسیون د کورني پورونو او سطح لوړ کړی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان له طبیعي ګواښونو سره هم مخ دی چې فریکونسي او شدت یې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله زیاتیږي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د تخار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي د خوراکي توکو د اخیستلو وس نه لري.
ملت در په در دی، پیسې نشته. که په دوه اونیو کې کار پیدا شي هغه کور ته غواړي او نور توکي اخلم، خو که پیدا نشي نو د الله په توکل ګرځم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی سید احمد چې له تیرو دو کلونو راهیسې بې دندې دی او ناوړه اقتصادي شرایط یې رنځوي وایي پخوا که بېوزلي تر ډېره په کلیو کې وه، اوس په ښارونو کې هم زیاته شوې او ګڼ هغه کسان چې لوستي دي د بیکارۍ له وجې له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ شوي. نوموړی وایي
هغه کورنۍ چې په ښار کې میشتې دي او سوادار دي، ځکه چې سوادار اوس په یوه اقلیت باندې بدل شوي دي او دوی ټول بیکاره شوي او پر کورونو ناست دي، نو د دوی مشکلات هم زیات دي، اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي.
د اروپایي ټولنې د راپور په اړه د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد خپل غبرګون له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو تر دې مخکې طالب چارواکو د بشري او اقتصادي ناورین په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګاند بللی و. خو په افغانستان کې اړمنو کسانو او نړیوالو موسساتو په ځلونو په خپلو راپورونو او څرګندونو کې دعوې کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې پراخیږي او د مهارولو لپاره یې نړیوالې مرستې او د طالبانو حکومت اقدامات کم دي. یوه اونۍ مخکې د ناروې د کډوالو شورا هم خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه د روان میلادي کال تر پایه پای ته ورسیږي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښیي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په ختیځ کې نورستان ته باور شو. په نورستان کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو دوه ولسوالۍ و کم دېش او برګي مټال کې د ځنګل وهلو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یو طرحه ورکړې ده او هغوی د پوره پلي کېدو ژمنه ورسره کړې ده. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او ګاونډي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوي. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاقو مخه یې نیولې، خو اوس هم په کامدیش او برګي مټال کې د بې شمېره برقي ارو په وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یو طرحه قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته سپارلې ده. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
خوشی مکه منګوري دل په مختلفو کلو کې د برګ ماټاله د کامدیش په لږګونو چانسې لګیا وی او ځنګل یې وه او به سپینګي روډار را کوچی د ځنګل د وهنې مخنیوي د غطرها به تطبیقوي او هغه پخوانی ناغې چې د ځنګل وهلو په شکل کې به د خلکو لخوا هغه اخیستلې هغه به بیا راژوندی کوي او د ځنګل د وهنې مخنیوی کوي.
هغه وایي د وهل شوي ځنګل د بیا احیا او خلکو ته د کار زمینې برابرولو لپاره بیلابیلو مرستندوی مؤسسو سره خبرې کړي او ډیر زر به په یاد ولسوالیو کې ګڼې پروژې پیل شي. ځایي اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې سیمه یې همداسې زرغونه او ښکلې پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هرې همکارۍ ته چمتو دي. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني
د حفاظت دپاره د جنګلاتو نه وهلو دپاره مکمل سپینجرو سره تشریحي ویناوې وکړې. جنګلونه بې ځای قطع کول منع دی. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول د برګمټال ولسوالۍ سپینګیرو مخبرو ورسره د وعده یې کړې انشاءالله به د دې نه به جنګل قطع نشي.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نخترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوې. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن لکر خیړول شوې او یو اندازې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوې. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لاست. زمو علي بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخوري. اوریدونکو تاسو په نور بس د خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث اوري چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. آیا دا کار امکان لري او کوي ولري نړیوال به څه ډول هغه کسان چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض تورن دي محاکمه کړي؟ د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې پر دې ټینګار کړی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي د اسلام د دین له اصولو پر اساس دي که نه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلی اوژی امیل او اغلی صبرینا حمیدی میلمنې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. تاسو کولای سئ چې د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې یا هم زنګ ووهئ خبرې وکړئ او یا هم په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې پیغام پرېږدئ. زه به ستاسو پوښتنې په دې خپرونه کې یو ځای کړم. د واتس اپ شمیره ده 00202211401. یو ځل بیا هم شمیره تاسو ته تکراروم. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته په دې خبرونه کې زنګ ووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ. ستاسی نظریات او ستاسی پیغامونه مشته مهم دي. د تلیفون شمیره د واتس اپ شمیره ده 00202211401. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او یو د نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی اغلی اوژی امیل او صبرینا حمیدی را سره دي. د دوی څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوي. او لومړی پښتنه به اغلی امیل ستاسو څخه وکم. اول خو مننه چې تاسو د خبرونه ترغلاست. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ګوردن براون خبرې چې وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه دي هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې د نجونو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض کې ښکیل دي هغوی دي محاکمه کړي. تاسو په فکر دغه څومره امکان لري؟
لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ځکه کوم کنیتونه موجود وي که دوی واقعا وغواړي او زړه یې په افغانانو باندې سوځي، خصوصا په هغه جنکیو باندې چې د دوی ټول هیلې ارمانونه د خاورو سره خاورې شو او هر یوې سترګې ډکې د اوښکو د ژراګانو نه روحیمه ناروغۍ دوی اخته شوي دي. چېرته تلی نه شي، همدا یې وطن دی. نو کورنۍ کې هم تاوتریخوالی زیات دی. د دوی هم خپل راتلونکي ښه نه ګڼي. که وایي که دوه کاله دوام وکړو، که دا ډېر عمر دوام وکړي، موږ خو د تل لپاره موږ د خپل هغه تعلیم څخه به برخې شو، نور به هېڅ چېرته ونه رسېږو. ځکه دغه علم پوهه ده، دغه تعلیم ده چې انسان هر هغه هدف ته چې دوی ټاکلی وي او ځانونه ورسوي د همدې لارې نه کېږي. بغیر د هغه نه رسېدنه خو ډېر ناممکن ده. نو جینکۍ څه پوهېږي، افغانستان کې یو دودیزه ټولنه ده چې لږ عمر یې زیات چې بیا نو کورنۍ بې له دې چې د دې خوښه وي او که نه وي دوی تصمیم نیسي او دوی واده کوي دا څه غني چې دی باید خپل کورونو کې شي. نو هغه وخت بیا سخته ده چې دوی تعلیم ته بیا ادامه ورکړي، ځکه عمرونه یې د هغه تعلیم د هغه سنس نه فرق کوي، اوچتېږي. بیا نو نشي کولی چې هغه تعلیم ترلاسه کړي. واقعا سخته ده که دوی وغواړي او ملګري ملتونه د دې نیت لري او واقعا غواړي چې افغان نجونې خپل تعلیم دپاره بیا هم امید پیدا کړي او تعلیم جامه پیدا کړي او دغه عملي ګامونه دوی پورته کړي، لارې چارې ولټوي، په دوی فشارونه راولي، نو امکان لري چې دوی لاسته سر شي په یو شکل. اوس هم مطلق دوی جواب نه دی ورکړی چې موږ تعلیم ته اجازه نه ورکوو، خو وایي چې لارې چارې به وګوري. دا هغه هغه دپاره به یو څه دوی خواخوا کړي او دا به امکان ولري چې دوی دې ته غاړه کېږدي. دوه کاله ډېر عمر دی، ډېر اوږد عمر دی چې دوی پات شول، او که دې نه نور هم ادامه پیدا کوي زه فکر کوم دا به لوی جفا وي، دا ظلم دی، دا یو ستر خیانت دی چې په دې عصر زمان کې په افغانانو باندې خصوصا په تعلیم برخه کې چې دې اساسي حق دی.
بله ډیره مننه اغلی اوژي. امیل زبیر ته تاسو ته درځم او اوریدونکو تر هغه وخت پورې چې زموږ د خبرونې نور میلمنی هم وصل کیږي او له اغلی اوژي امیل سره خبرو ته دوام ورکو، تر هغه مخکې زه غواړم چې یو راپور واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی او د لیکلي دی چې د نجونو او ښځو برخه کې بندیزونه د نړیوال ټولنې او د افغانانو له غشتونو سره بیا هم پر ځای نسول، هغه حقونه چې باید دوی ته ورکول سي وای. نور په دغه راپور کې واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او په دې هیواد کې پنجونو خزو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر ل نړیوال ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرېنکتي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د خغلی ګوتریش د سرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی حکومت با ثبات او پیاوړی دی. که څه هم خغلی مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړي چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلی باهوس له قوله پرون خبره شوې، په کې لیکل شوې طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومتونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ به لاسوهنې نه دی پریښی او هیڅ ازادي ترې په امان نه ده پاتې. هغه چاته کړي طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم پرون خبره کړې اعلامیه کې پنجونو خزو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیزي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقوقو د یو لړ مسالو په اړه څارنی مستند کول او ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بل خو یو شمیر افغان فعالان وای په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسم کړنو قربانیان انجونی او خزې دي او پر وړاندې جدي ګامونه پورته کوي دوه اړتیا ده. د خزو د حقوقو فعاله مرزیا حافظي:
بدبختانه نړیوال ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان خزو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملی ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي. خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده دا هم موږ ته سوال برانګیزه ده.
یو بل افغان فعال ملال اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جنو خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزو خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبان اوسنی رژیم افغان جنو او خوځې د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملي افغان جنو او خوځې د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینی په څیر تیار بولي.
دا زما حق دی.
د شوزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او تاسو د شوزو د حقونو په برخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو راپور هم واورید. زموږ لملمنو سره به بحث ته دوام ورکو. غلی اوجی امیل لمر سره د ټلیفون لاره وصل ده. غلی امیل، په داسې حال کې چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض باید د بشریت پر ضد یو جنایت وګڼي. د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس الوډ بیا ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره تعامل وکړي، یعنی ورسره ودی کشي دي او مذاکرات دي ورسره وکړي. ستاسو په نظر دا ډول مختلف نظریات چې د نړیوالو د چارواکو لخوا څخه راځي، دغه په څه معنی تاسو ګڼئ؟
ولا زه خو وایم چې دا یو نیکم دی، ځکه چې دی د اقل اندېښنه لري او پوهیږي چې دلته نیمه نړۍ بشر د انسانان دي. دغه میرمنې چې خصوصا د خپل اساسي حقونو یعنی تعلیم څخه دومره اوږد مهال پورې بیا هم د دوی دریض بدل شوی نه دی، او دوی هغه بهانې لري یا هغه خبرې لري چې موږ موقتي ډول تر امر ثانی پوری نو هغه ته معلومیږي چې دا ډیره وګده شو د تعلیم لپاره. دا ډیر یو ورځ سخت ده، خدا چې دوه کاله دی د خپل د اساسي هغه نه چې هغه ماین سن لري چې هغه د تعلیم جذبی او د تعلیم یو سن لري د سینه دی کړه هغه نه تیریږي. بیا خو ډیر سخت به وي چاوی دامه وکی هغه د شرایط د ژوند اجازه نه ورکي. نو کدی د سیګاګونه پورته کوي او د سلاري چاري ګوري، زه فکر کوم چې دا غټاول دي او کدی د تعامل د پر راشي کېدې شي او د نتیجې ته ورسیږي او دوی وکول شي چې یو څه خپل د ریزن لاس تر شي او بل اخر یو څه لار وګوري، بل اخر وکول شي د غنجونی خپل تعلیم سپاتی برخه چې پاتې ده هغه ته ادامه ورکړي او خپل لغه هیلو ارمانونو ته ورسیږي. که څه هم دغه وقفې کې د کورونا د وجې نه وو، که هغه وختونه چې زما یادېږي هغه 15 کاله اول دوره چې دوی راغلل هر ورځ ویل چې بیا به ادامه ورکو، بیا به تعلیم ته اجازه ورکو، خو 15 کاله مونږ هغه ستیر کې چې ادامه پیدا نه کړو. خدای مکړه که دوی دغه سیغګونه پورته کوي نه او آرام کینی او صرف تماشاګر پات کیږي، ځکه کوم دغه وو محل بیا د دې جنکیو د فاره د همیش د فاره دغه لار به تړلی پات شي او 15 کاله خو یو عمر دی، او اوږد عمر دی چې بیا دوی نو نشي کولای دغه نیمایي برخه به فلج پات شي. دا به ونیشی کولی دغه ټولنه چې د پرمختګ د پاره د خپل حیات د پرمختیول د پاره د خزو د تعلیم د پاره په دې اثر زمان کې ډیر زیات ضرورت لري. دی با صفات شی او با دایس کله نه جبران کیږي، دا به هیڅ کله هم دا وخت او دا فرصتونه د تعلیم د پاره چې د جنکو نه اخیستل شي دا به بیا دوباره لاس ترې نشي.
مننه اغلی امیل. یو بل پښتنه دلته هم راپورته کیږي چې د برتانیا د همدغه محافظه کار غوند مخکش غړی چې مخکې تاسو ور باندې خبري هم وکړي د توبیاس الوډ په نوم باندې چې د ویلې د چې باید د طالبانو سره د برتانیا حکومت تعامل وکړي یا مذاکرات سره وکړي. تر دې مخکې الوډ په یو لړ څرګندونو کې یو ویډیو یې لاس پر لاس ودو ویلې و چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان حالات شسیوی دی، خو پر د باندې ډیر انتقادونه وسول او د همکارانو ور باندې ډیر انتقاد وکړ. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د الوډ د څرګندونی ستاینې وې د ستایلې وې د ویلو چې دا د دوی د دغه هر کلای کې وې د دا ډول نظرونو. اما کله چې نړیوال چارواکي پر طالبانو باندې انتقاد کوي د بشري حقوقو په برخه کې په ځنګړې توګه د شوزو په برخه کې، بیا طالبان وایي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده. تاسو دغه ته په څه نظر ګوري؟
خبره
ده
چې طالبان یو څه کارونه کړی دي، زه نو وایم مثلا امنیت په برخه کې موږ احساس آرامۍ کوو که ولایت ته ځو که هغه کوم ځای ته ځو. سمه ده چې میرمنې نشي کولی بې محرم لاړ شي، خو خیر په هر صورت بیا هم یو سکون شته، یو اطمینان شته چې زه سفر کوم خو نه ضایع کېږم او لاره مې نه نیول کېږي. پخوا یې واشت و او دغه جزایر د قدرت چې دوی توپک ماری بی مسئول توپک اصلی دلودلی و وجنی کولی و هدفی وجنی کولی هر رقم داره ماری بی کولی حق ختم شو. اگه اوس نشته دی دا لوی لاسر آورنه ده طالبانو او نور چی دا زینی خکارون هم شده دی، اما او سره دا چی تعلیم چه اساسی برخره دا چې د میرمنو کار او تعلیم پیل دی که اوس فعلاً لپاره دوی لازم نه ګڼي، مشارکت سیاسي فرهنګي او ټولنیز چارو کې په هغه ډېر مهم ځای کې چې موږ لاسرسی درلودو امکاناتو زمینه شرایط مساعدو اوس نشته. خو دومره چې بیکاري زیاته شوه، دومره چې د چیرې چې ښځې کار کوي هغه مراکز هغه ادارات له منځه وړل کېږي په همدې شکل سړی ویني. مثلا کودکستانونه ټول خزی مسئولین وو، ډیر کم پکې نارینه کار کوو. سره حالی کې ډیر دغه وکیلان مدافع د خزو لپاره تقریبا 80% میرمنې وي، ډال منځ لاړه. مثلا سره حالی کې ډیر اداراتو کې میرمنې وي، یا د خشونت دغه مراکز چې ټول ولایاتو کې میرمنې کار کولی دا ټول له منځه لاړل. داس ځینې نور ځایونه چې هغه کې د دوی وړتیا او دوی قدرونه وو په دې کې. مثلا دا دارالمعلمین له منځه وړل، موږ باید ډېر کلونه وروسته راتلونکي کې موږ به مسلکي استادان معلمین ونه لرو. یو وخت په ولایاتو کې بلکل کمای و اوس به په ولایت څه چې په مرکز کې به هم دینه وروسته به کمای شي، ایس به نه وي مسلکي معلم. ځکه خو د تربیې دپاره یې هغه مرکز چې راتلونکي کې باید معلم تقدیم کړي دی، هغه ته ځکه خلک خو هغه معلمین چې دي یا فرار کوي یا تقاعد کوي یا بالاخره په یو ډول دا خو یو سایکل و دا خو یو دغه و چې وی معلم کافی اندازه معلم شته دا خو کیدای نشي. دا خو داسې نه ده، دا د سیستم چې داسې جوړ شوی دی او تعلیمی مراکز معلمین او کادرونه فارغی او ټولنې ته وړاندې کوي دا خو همداسې سنجول شوي دي چې ځینې چې عمرونه یې زیاتېږي هغه د کاره برطرف کېږي، هغه په کورونو کې کښېني، نور کسان یې ځای نیسي. زه نه پوهېږم چې دوی دغه کړنې چې کوي دا به څه اساس وړاندې دي.
مننه
به څنګه کېږي؟
مننه غلی امیل. زبیرت تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو د نور بس خبرونه اورید ازادي رادیو ده. اوس هم د خبرونې دوهمه میلمنه غلی پښتنه ځواک چې په خوانی شوون کې د لمشتر د ټلیفون لاري وصل شوی ده. غلی ځواک تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو وایستې په دې خبرونه کې لمشتر ګډون کوي. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن ویلي چې په پر افغانستان له واکمنې دوه ورسته د طالبان غواړي چې لنړی سره او په ځنګړي توګه له امریکا سره اړیکې ولري، د دې بنسټ په پر هغه خبرو چې د افغانانو حقونه څه ډول کیږي په ځنګړي توګه د شذو حقونه. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا پر طالبانو باندې څه ډول فشار راوستلای شي چې د شذو حقونه ورکړي او هغه حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ورکړي دي؟
ډیره مننه بشیر صاحب، خدای دې وکړي چې څنګه اوسې کې. په اول کې ټول درنو اوریدونکو ته مې سلامونه وړاندې کوم، او سلام غینه تاسو ته. د تاسو دې سوال په ځواب باندې به زه دا ووایم چې دا ټول پلانونه که موږ وګورو دا د امریکا پلانونه دي. اوس دوی غواړي چې بیرته دا تحمیل کړي چې نه موږ غواړو دوی باندې فشار راولو تر څو دوی د افغان ښځې یعنی کارونو ته پرېږدي، وظایفو ته یې پرېږدي، تحصیل باندې بیرته یو رنګ ونیسي. نه 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 نه، دا خو ټول پلانونه دي، موږ په دې باندې ښه پوهېږو. اوس دومره د افغانستان خلک دومره یعنی بې سواده، یعنی عقب مانده، یعنی دومره خلک نه دي چې په دې پلانونو باندې پوه نه شي. موږ پوهېږو اوس د دوی بیرته پلان سره جوړوي چې ودرېږه، موږ بیرته دغه امریکا غواړي بیرته هغه خپل هغه قدمونه یې هغه غلط قدمونه یې چې په افغانستان کې ایښودلي دي. اوس هم د دوی دغه غلط قدمونه دي چې موږ د دغه خپل تعلیم نه د خپل تعلیم تربیې نه موږ پاس پاتې یو، خپله دغه د راتلونکی
غلی ځواک. بلې، د طالبانو په حکومت کې ستاسو په نظر داسې خلک نسته چې دغه کار چې تاسو فکر کوئ چې دا د امریکا کار دی، نه؟ نو ولې طالبان برعکس هغه غوښتنې نه مني چې د افغانانو دي؟
طالبان ګوري بشیر صاحب که وګورو دا د بل په لاس کې دي، دا د امریکا په لاس کې دي. دوی خپله هیڅ کار نشي کولی، دا یو پلان و، دا د طالب راتګ راتګ افغانستان یعنی د دغه یو بحران سره مخ کېدل د ټول د امریکا لاس دی، د ټول د امریکا لاس دی. یعنی هغه وخت جمهوریت کې چې کله د امریکا پلان نه و نشوی کولی طالب حتی یوه ولسوالۍ ته هم سکوت ورکړي، یوه ولسوالۍ حتی راته ونیسي 24 ساعته یعنی په تلو ورستي ساعتونو کې دوی نشوی کولی. ډیری کوشش باندې کول چې یوه ولسوالۍ ونیسي په یو ساعت کې دوه ساعته کې بیرته تېره نیول افغانانو د افغان د مونږ افسرانو د مونږ امنیت دومره قوي و. خو کله چې پلان شو، کله خبر د قرارداد شوه، اوس په دې باندې ټول افغانان پوهېږي چې دا قرارداد
نو ستاسو په نظر دې قرارداد ګټه څه ده چې امریکا به د طالبانو ته دا وایي چې پر ښځو باندې ظلمونه وکړي لکه تاسو چې وویل؟
دوی امریکا اوس غواړي، امریکا اوس غواړي چې د افغانستان بیرته تخپل کنټرول لاندې راولي، تخپل تسلط یعنی سلطنت لاندې راولي. دوی په یعنی دغه غواړي چې د افغان خلکو افغان میرمنو له دغه حکومت نه زړه تور شي. دغه حکومت چې دغه اوس راغلی ده، دوی خپل نه هغه ته نه پرېږدي کارونو ته. دوی ټول هغه یو ابرقدرته کشور دی، یو ابرقدرته هېواد دی، نو نشي کولی افغانستان اوس هم د دوی په ولکه کې دی. که موږ وروسته افغانستان کې د دوی دوه بی پیلوټه تیاري ته ویږي، دا له څه لپاره؟ ته خو اوس د افغانستان وتلی، افغانستان کې څه حق لري چې کوم تیارې موږ ته راولې؟ دا اوس غواړي چې د افغانستان میرمنو د افغان میرمنو زړه له دې حکومت نه له دې خلکو نه له دې هغ نه تور کړي، بیرته دوی خپله واکمني په افغانستان کې لکه په دغه شلو کلونو کې چې دوی خپله واکمني کوله بیرته راشي، ځکه افغانستان خپل اقتصادي نه وګوري.
د طالبانو مسؤلیت ته که راسو د یو حکومت په توګه باندې، دا خو ډېر اسانه دی چې څوک امریکا یا کوم بل هېواد ته ګوته ونیسي چې دا د دوی تېروتنه ده یا دوی دلته دغه کارونه کوي. که طالبانو ته وګورو، طالبان ولې نه دي توانېدلي چې د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، په ځانګړې توګه د ښځو چې اعتراضونه وکړل په لارو کوڅو کې راووتې، د هغوی سره دا ډول چلند وسو چې اوبه ورباندې راخوشې سوې او هوایي ډزې ورباندې وسوې او تر ډېره په ځینو مواردو کې ښځې بندې سوې، زندان ته یوړل سوې. د دغه کار د مخنیوي په خاطر باندې طالبان څه مسؤلیت لري ستاسو په نظر د یو حکومت په توګه؟
دلته بشیر صاحب تاسو رښتیا ویلي چې دلته د موږ په وطن کې ډېر ظلم ښځو سره روان ده. هغه په هر حصه کې اوسي، ځکه تاسو شاید نه وي لیدلي، تاسو له وطن نه لرې یئ. موږ وطن کې همدغه وطن کې موږ ژوند کوو، هره کوڅه کې هر ولایت کې موږ ژوند کوو که نه. موږ لیدلي دي، خلک لیدلي دي، ټول ډېر ځله مو دوی ته سره روان ده. خو دوی خو وایمه چې دوی د بل په ولکه کې دي، دوی په خپل اختیار کې نه دي. بشیر صاحب، دوی خپل اختیار کې نه دي. آی کار چې دوی خپل اختیار کې وای، یعنی که دوی خپله اختیار کې وای، خپل مسؤلیتونه یې د خپل ولس په مقابل کې درلودلی، دوی هیڅ وخت دا سفرونه د افغان ښځو سره نه کول. دوی د بل په لاس کې دي، دوی د بل په اشارو باندې دوی نڅیږي.
مننه اغلی ځواک زبرت تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو څخه به بیرته د موضوع په اړه باندې پوښتنه وکم چې آیا دغه امکان لري چې نړیوال هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې په دې تورن دي چې د جنسیت پر بنسټ باندې تبعیض کوي د ښځو سره، هغوی محاکمه کړي، آیا دا ډول اقدام ستاسو په نظر باندې امکان لري؟ کوم عملي بڼه به ولري ستاسو په نظر کنه؟ او بیا به که دا ډول کار وهم سي، دغه نتیجه به څه وي؟
د فکر کوم چې اوس چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې دوی لاس په سر کېږي نه، او په دغه کړنو باندې متهم دي او عملا دا کار کوي، دا ډېره اوږده پروسه شوه. بالاخره دوی دې غږونه پورته کړل، دوی سره په تماس کې شول، دوی خپل اعلامیې نشر کړ، خو دنیا خپل آواز پورته کړ، هر یو په خپل هغه سره وار سره د افغان جنو د تعلیم په خاطر دوی غږونه پورته کړل، خپل هغه مسؤلیت په ځای کړ. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې راځي دا کار وکړو. که د دوی دغه نیتونه آسمان چې نیت لري، که دا کار عملي کړي او وغواړي، دوی دپاره اصول شرایط برابرولی شي، او که دوی دپاره هغه کسان چې په د طالبانو کې دي، ځینې دوی ښه نظرونه لري، اکثرا په مناسبتي وختونو کې خپل غږ پورته کوي، او دوی د دې طرفداره دي چې افغان نجونې درس ووایي. اما ځینې چې ډېر تند دریز لري، د فکر کوم هغه د دوی ذهن دی همداسې وي، او هغوی غواړي چې دوی محاکمه کړي، د هغه محکمه کې نړیوال محکمې ته دی په هغه شرایطو دی وغواړي، دوی کولی شي. ځکه دوی خو ملل متحد ځان دپاره باید هغه قوانین چې اوس دي په دې اړه چې دوی محکمې ته نه شي کشولی او قوانین نه لري، دوی باید کښېني، ځکه د ضرورت په اساس خلک دغه قوانین جوړوي. او دلته د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ په نن عصر کې په داسې یو هیواد کې داسې یو بربند براله رسوا یو عمل ترسره کیږي چې د هغه د اساسي حقونو خلاف، د اسلام حقونو، د اسلام او شریعت په خلاف داسې یو کړنه کیږي. نو زه فکر کوم چې که دوی نیت او اراده ولري، دوی کولی شي چې بالاخره په دوی فشار راوړي، او دوی سمې لارې ته راوکاږي، او دوی ته قناعت ورکړي چې هغه شرایط چې تاسو وایئ، نو په دې دوه کلونو کې چې ونه شو، دې نه وروسته تاسو ووایئ، په ګوته کوي چې هغه وشي، ترسره کوي، او بالاخره جنکۍ باید مکتب ته لاړ شي. فکر کوم دا به هم یوه لاره وي، او زه یو څه خوشحاله شوم چې دغسې یو جدید تصمیم دوی نیولی دی، او هغه څوک چې دغسې یو کړنه کوي، یو اساسي حقونه هغه کوي، او دا دې دپاره باید چې دوی غواړي تحقیق شوي په دې اکړه چې عملا هغوی څوک دي چې داسې کار کوي، حقیقتونه را وباسي، او جهان دې پوه کړي د تعلیمي برخه کې چې دغه د ملګرو ملتونو کوم ځانګړی استازی ګوردن براون څه وایي چې د جرمونو نړیوال محکمې ته بالاخره باید د افغانستان د روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد دی، او دا جنایت په توګه باید په رسمیت وپېژندل شي. دا یو ډېر ښه وړاندیز دی. زه فکر کوم بالاخره دې نتیجې ته دوی ورسېده چې مونږ هغه د فاجعې عمق ته رسېدلی یو، مونږ تحمل نور نه لرو، زموږ جنکۍ نو بیخي لیونۍ شول، د ژوند نه، د خپل هغه ارزوګانو نه، چې دوی هغه شو بې برخې شو، دوی روانې شوي دي، دوی بالاخره چا ته وګوري څه وکړي. ټول د میلیون میلیون خلک خو بل ځای ته تلای نه شي، دا خو امکان نه لري، دا ناممکنه ده. نه دوی شرایط لري او نه قانون ورته اجازه ورکړي، نه لارې چارې شته دي، نه بالاخره دغه څوکم چې غیر قانوني لارې نزيد په لاره کې څونه دي تلفات ویني، څونه دي المانز دي قرباني ورکوي، دا سخته ده.
مننه.
اخره زه خو د دې طرفدار یم که داسې دغه لاره خپل کړي او دوی او نتیجات من اخلي.
مننه ډیر اغلی امیل زبیر ته تاسو ترازم اوریدونکو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دریمه میلمنه اغلی امینه وردک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اغلی وردک خبریاله ده، له دوی سره به خبرې پیل کړو. ډیر مننه اغلی وردک چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې شذي یوازې پاتې دي او یوازې دوی دي چې د خپل حقونو لپاره ژغ کوي او د هغه کړنو پر ضد باندې خپل اواز پورته کوي چې طالبانو پر دوی باندې محدودیتونه لګولې دي، او دوی په دې مبارزه کې یوازې پاتې دي؟
سلامونه. سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، درنې میلمنو دې بس میلمنو ته هم سلامونه. مننه کوم چې پاستا مو بلنه راکړه. ستاسو بالکل بالکل د افغانستان مېرمنې، د افغانستان جونې بالکل یوازې پاتې دي. نه یوازې د طالبانو په دې دویمه دوره کې، بلکې پخوا هم دوی خپلو مبارزاتو ته په یوازې توګه باندې په هر برخه کې خپله یواز وچت کړی. نه یوازې دغه ورسره بدرګه شوی نه دی، بلکې نورې هم توهین شوي، نورې هم تحقیر شوي، نورې هم ګوهې ته شوي دي چې دا موږ تاسو ګورو. او له بده مرغه ورو ورو په جمهوري نظام کې چې مېرمنو لږ په اداراتو کې په پراخه کچه باندې فعالیت زمینه ورته مساعده شوه، د زده کړو زمینه ورته مساعده شوه، د هېواده بهر بعضې نورې پروژې و کارونه نور مسؤلیتونه د زده کړو په برخه کې چې ورته مساعده شول، هغه هم د طالبانو د دوم ځل پراتک سره دا هم ودرېدل. او ورځ تر بلې محدودیتونه ورته زیاتېږي، ورځ تر بلې د ژوند کومه حلقه چې ده پر دوی باندې محدودیته کېږي. نو متاسفانه چې هم د حکومت له خوا نه پر دوی ډېر زیات فشار دی، هم د کورونو په کورونو کې چې د دوی پلرونه دي، دوی ورونه دي، نور افغانان ورونه کسان چې دي، د دوی له خوا نه هم یوازې تنها پاتې شوی دي. ما په خپلو مرکو کې بار بار دا خبره یاده کړې ده. ما دا خبره کړې ده چې یوه خور یا یوه مېرمن یوازې نه ده، په یوه کور کې یوه ښځه خپل خاوند لري، که خاوند یې نیمه پلار ورور، حتما یو نارینه کس شته. الاقل د زموږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې چې دم غړې ګورو چې څومره ډېری افغان جونې د زده کړو نه بې برخه پاتې شوې دي، که همدغه د افغان جونو د ورور پلار لاس په لاس شوي وای، د یو د یوه کور نه راوتلي وای، نو دا څومره ډېره یوه لویه حلقه یې تشکیلولی. که دوی د خپلو خویندو لورانو په خاطر باندې لاس یو کړی وای، په زوره باندې راوتلی وای، او د طالب نه په زوره باندې د خپلو لورانو خویندو مېرمنو د حق غوښتنې په خاطر باندې غږ اوچت کړی وای، زه په پوره اطمینان ویلی شم چې دو غږ به اتمن یو مثبت تاثیر په نړیواله ټولنه، یو مثبت تاثیر د طالبانو پر پالیسۍ باندې، یو مثبت تاثیر به خامخا چولی وای. او نن چې د افغانستان د 50% لوړه فیصدي چې د افغانستان مېرمنې تشکیلوي، دا بنن پر کور بندیانې نه وي، دا بنن د مکتب دروازې ور باندې بندې نه وي، او دا به زموږ پر خویندو باندې به د کار او د تحصیل دروازې، کاغه د پانتونونو دروازې، د کاغه د مکتبو دروازې، د کاغه د دفاترو دروازې دا به بندې نه وي. خو له بده مرغه چې دلته د طالبانو پالیسي هم ډیره زیاته ضعیفه تر څنګ د نور افغانانو هم له خپلو خویندو سره نه دي لیدلې، چې دا زه هم ګله او هم په دې برخه کې ډیره زیاته ورنه متاثره یم. یعنی ولې تاسو دومره خاموشه یاستئ؟ باید غږ پورته شي، دا مسؤلیت دی، دا دنده ده. د خپل هوا په مقابل کې، د خپل خويند په مقابل کې، د خپل وطن په مقابل کې دي. او دا ځختونه دي، دا ځختونه باید داسې خاموش نه شي. یو ټولنه، یو راتلونکی نسل ولې باید بې سواد وي؟ دا خو ډیره زیات رول لري. یو انجلې، یو مېرمن چې په یو کور کې باسواد وي، هغه ټوله کورنۍ باسواد کوي، ټوله کورنۍ باندې مثبت تاثیر لري. طالبان صرف په جنگ باندې ډېر ښه پوهیږي، او په حکومت والی باندې نه پوهیږي. دوی ته جنگ اسانه او حکومت والی مشکله ده، ځکه په حکومت والی کې حکومت او دولت چارواکي باید ولس او د نړیواله قوانینو په رڼا کې دنیا ته مسؤول وي. په ښه حکومت والی کې کار اهل کار ته باید وسپارل شي، چې طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. طالبانو تر اوسه نه یوازې چې دا کار نه دی کړی، بلکې تر اوسه پورې ټول ملا او حتی ډېر بې سواده کسان په دندو باندې ګمارلي دي، او هڅه یې چې زړه غواړي هغه په ټولو باندې تطبیق کوي، په خاصه توګه په مېرمنو او ښځو باندې بېخي زیات.
مننه آغلي وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلي ځواک، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلي وردک یوې خبرې ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د طالبانو چارواکي په حکومت ولې باندې نه پوهیږي. د طالبانو حکومت که څه هم په دې ورستوي کې د دغو څرګندونو په اړه چې بیلابیلو چارواکو نړیوالو کړي چې د ښځو د پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه، خو دوی مخکې ټینګار کړی دی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي، د اسلام د دین له اصولو سره سم دي؟ بلې، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی ځواک سره، اغلی ځواک تاسو زموږ غږ اورئ؟
بله بله بله، بشیر صاحب تاسو غږ سم صحیح اورم. د وردګ صاحب په خبرو باندې بالکل بالکل، دوی اصلا په حکومتدارۍ باندې نه پوهېږي. هغه کسان چې ټول عمر یې په یو غره کې تیر شوی وي، او ټول عمر یې په ځنګل کې تیر شوی وي، هغه نور څنګه کولای شي چې حکومت وکړي؟ هغه څنګه کولای شي چې په دغه اداراتو کې چې مخکې هغه قانونونه، اساسات، هغه مادې چې وي، هغوی باندې ځانونه پوه کړي؟ اصلا دوی کافي تجربه نه لري. کافی تجربه خود څه کوي؟ حتی دوی د تجربه په معنا باندې نه پوهېږي چې تجربه څه معنا. دوی اصلا دغه ډیری کسان چې په اوسني حکومت کې دي کافي سواد نه لري، دوی ټول بې سواده خلک دي. ما وویل چې دوی ټول عمر، ټول ژوند دوی په ځنګله کې تیر کړی، دوی په غرونو کې تیر کړی دی، نو نن څنګه کولی شي دوی حکومت وکړي؟ دوی نه په اصلا موږ باید د دوی نه ګله هم ونه کړو، ځکه دوی نه پوهېږي. دوی هغه اصول، هغه قوانین چې دي، دوی نه مراتوي، او دوی په هغو باندې هیڅ نه پوهېږي. بل راغله دلته دې خبره چې دوی د افغان مېرمنو سره په اسلامي یا شرعي اصولو باندې مخکې اصلا د شریعت کې نشته چې ښځه دې له تحصیل نه لرې پاتې شي یا د ښځه تحصیل ونه کړي. علم په نر او ښځه باندې، په دواړو باندې فرض دی. دوی دا فکر کوي چې دا ښځه په کور کې کښېني، دا د اسلام یعنې دا اصول دي. نه، تعلیم تربیه په ښځه او نر باندې، په دواړو باندې فرض ده. دا باید دواړه مخکې ویسي. او د افغان مېرمنې اوس که زموږ وګورو، تر هغه حده پورې چې کولی شي دوی خپل حجابونه مراعت کړي دي. هلته خپله زه دارالمعلمین استاده یم، ما لیدل هغلته د موږ مسلینو ډېر په حجاب کې راتلی، ډېر خپل دغه حجابونه مراعتول. خو ولې دوی بېرته په دوی باندې بندیزونه ولګول؟ په موږ باندې استادانې چې حتی یعنی د موږ د غیر له خپلو سترګو نه چې موږ سترګې به ښکارېدلې، نورم اصلا مخ پټ، لاسونه حتی لاسونو ته دسکشونه وراغوستي وو. د دې په خاطر چې دوی دغه تعلیم ته پرېږدي، یعنی دوی ته دومره فشار لاندې په دغه ګرمیو کې، تر دومره فشار لاندې دوی به راتلې خپل درس ته دوام ورکولو. خو بیا هم دوی هېڅ دومره به احساسه وو چې دوی دغه حالت ته ونه کتل، بیا یې هم عربدار معلمینونه خپل درسونه ایفی بند کړل. دا اصلا د اسلامي شرعي اصول سره مخ کې نه دي. دوی اصلا د اسلام نه لري پاتې دي. دوی خوای چې مونږ اسلام، یعنی مونږ دوی په اسلام باندې کلک خلک یو، مونږ د اسلام له قوانین او اصول نه خبر یو. سو اصلا دوی د اسلام له اصول خبر نه دي چې دوی نن په افغان ښځو باندې دومره تحمیلات راوستلي دي، دومره ستونزې پیراوستلي، دومره مشکلات پیراوستلي.
مننه آغلی ځواک. آغلی امیل، ستاسو خبره پوښتنه کوم. د افغان ښځو ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې یو اعلامیه په دې ورستیو کې خبره کړه. دوی وویل دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. د رسمیت پیژندلو خبره خو مطرح نه ده. نړیوالو د امریکایي چارواکو په ګډون هغوی ویلي دي چې خپل شرایط لري چې طالبان به په رسمیت پیژندل کېږي. زما پوښتنه دغه ده چې ښځې ولې دغه بیره لري چې طالبان به په رسمیت وپیژندل سي؟
مننه کوم. ښځې خو بالاخره بیره خو لري، امکان لري چې اوس داسې هم کیدای شي چې په رسمیت ونه پیژندل شي. دلته هم ستونزې دي. تاسو باور وکړئ چې که دا په رسمیت ونه پیژندل شي، ولسونه دلته متضرر کیږي، او که په رسمیت وپیژندل شي په دغه حالت کې چې موږ قرار لرو، او دغه د دوی دا سختریز پر خود چې پیدامه ولري، او د دې سره که نړیوال وغواړي چې ځکه دغه اقتصادي او ټولنیز او نور اړیکې باید دوی سره واوسي، ضرورت په اساس مجبور دي چې دوی باید په رسمیت وپیژندل شي. تر کومه پورې به داسې یو په انزوا کې پاتې یو هېواد وي، نړیوال هم ورسره په تنګېږي او موږ هم ورسره په تنګ یو. که وپیژندل شي موږ دپاره سخته ده، که مثلا میرمنې ونه شي کولی دوی په ټولنیز چارو کې برخه واخلي، کار وکړي او تعلیم وکړي، مشارکت سیاسي خو پرېږده، دا نور مشارکت په ټولنه کې فرهنګي او مدني کړنې دي او فعالیتونه دي، د دې مخه نیول شوي دي. که همداسې پاتې شي دا بیا موږ دپاره سخته ده. او چا خبره موږ په هغه حیران یو چې که وپیژندل شي موږ څه وکړو، که ونه پیژندل شي موږ څه وکړو. خو خدای دې هغه وکړي چې دوی هم بالاخره لږ نرمښت وکړي، او هغه ټکي چې باید په نظر کې ونیسي او نړیوال ورته ګوتې نیولې دي او سخت ورسره همداسې پاتې شوي دي، او هغه یې کلک نیولې چې نړۍ کې په دې اثر کې باید میرمنې دغه د تعلیم چې اساسي حقونه دي، شرعي حقونه دي، دې دپاره باید اجازه ورکړ شي، او دغه د بشري حقونو په مقابل کې چې دوی کوم کړنې اوس کوي. خو دا خو کېدای نه شي چې دوی ټول هغه څه چې دنیا په سترګو ویني او لکه لمر غوندې روښانه دي، دوی یو جواب لري چې نه، داسې نه دی، او دلته دنیا ګل ګلزار دی، زموږ داخلي مسله ده. دا تر اخره پورې که داسې پاتې شي دا به په کلونه کلونه موږ به دغسې سخت ژوند ترسره کړو، او دغه حالت به لا هم ورځ تر بلې بالاخره سقوط ته رسیدلی دی. همدا اوس اقتصادي چارې تاسو وګورئ، افغانستان کې بالکل ړنګ شوی دی، خلک راتلونکي ته ښه نه ویني، خلک ډېر خفه دي، ولسونه بالکل د خپل آینده او د خپل د ژوند د بقا لپاره ډوډۍ ته ضرورت لري، یا تا هغه وچه ډوډۍ چې د ژوندي پاتې کېدو دپاره د هغه ترلاسه کول ډېر ورته سخت شوی دی، ستونزمن شوی دی. نو دغه حالتونه که ډېر دوام وکړي دا یو فاجعه ده، د بشري ناورین دی. دوی دپاره باید که نړۍ سلبین پاتې نه شي عملي اقدامونه وکړي، بالاخره دوی ته هم قناعت ورکړي، او هغه څه چې د افغانانو په خیر وي او د نړۍ په خیر وي نتیجې ته ورسیږي. موږ همدې ته سترګې په لاره یو چې بالاخره یو ګودر پیدا شي، او موږ وکولی شو هغه نورمال ژوند بېرته خپل کړو، او اوس واقعاً په ویره کې ژوند کوو چې راتلونکي به سره کم کېږي، د لوږې به مرو، او دا چې نور فعالیتونه د دنیا سره موږ ځان یو ځای کولی نه شو، هغه خو په ځای پرېږده. اوس هر څوک د دې دا مبارزه کې یو وخت موږ مبارزه کوو چې زموږ حقونه د نارینه او په شان شي، نارینه سره یو ځای شي، یو برابر شي، مګر اوس مبارزه کوو موږ د انسان په صفت وپیژنې، او موږ د خپل ژوندي پاتې کېدل لپاره رزق روزي ته ضرورت لرو چې د هغه پیدا کول اوس بیخي ستونزمن شوی دی. دا ډېر سخت حالتونه دي. حتی د تعلیم برخه کله چې انسان د لوږې سره مخامخ کېږي، حتی تعلیم یې هېر کېږي، حتی نور اوس خلک د لوږې له کبله خپل اولادونه حتی هغه دولتي مکتب ته هغه بچیان نه پرېږدي، ځکه چې یو قلم یو کتابچه او یو یونیفورم ورته اخیستی نه شي، ښه ګیره یې نه شي مړولی.
هغه نو بل اخره د حالت ته ولوده نور باندې ورک دي. حالت ډیر دردونکی دی، ډیر اندېښنې را پرولې دي.
ډیر مننه اغلی امیل. اغلی ځواک ستاسو څخه به پښتنه وکم، تاسو د اغلی امیل خبرې واورېدلې. ګڼ شزه په دې نظر دی چې پر طالبانو باید نړیوال بندیزونه زیات سي چې هغه د افغانانو حقونه ورکړي، خو ځینې نور بیا لکه تاسو چې د اغلی امیل خبرې واورېدلې دوی ویل چې کدا وضعیت دوام وکړي اقتصادي سقوط به رامنځته سي او د افغانانو ژوند به نور هم ستونزمن سي. تاسو په څه نظر یاست؟
بالکل بشیر صاحب، دا خو یو غټه فاجعه، یو غټه ستونزه ده په افغانستان کې. اوس که دوی په رسمیت وپېژندل شي، نو پیشتر تاسو له امیل صاحب نه پوښتنه وکړه که په رسمیت وپېژندل شي او که ونه پېژندل شي څه ستونزه به رامنځته شي که نه. دغه سوال په ځواب باندې مې وغواړم یو څو خبرې وکړم. دوی په رسمیت وپېژندل شي، له دې نه به بدتره وضعیت په افغان ښځو باندې راولي، ځکه دوی یو څه اوس یو څه ډار لري، یو څه ډار لري له اروپایي ټولنې نه، له اروپایي هېوادونه، له امریکا نه، له دغه هېوادونه یو څه دوی ډار لري چې دوی تر اوسه یو څه سهولتونه شته دي د افغان ښځو لپاره یا میرمنو لپاره. باوجود چې مشکلات هم شته، د مشکلات تر څنګ یو څه سهولتونه هم شته. دوی که په رسمیت وپېژندل شي، نو هغه وخت دوی یعنی موږ به د دوی د سخت حکومت شاهدان واوسو. نو زما همدغه هیله ده چې هیڅکله دوی باید په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې دوی خپله نه دي اصلاح شوي، تر څو چې د ښځو حقونو ته دوی کلکه پاملرنه نه ده کړې. دوی باید هیڅکله یعنې د یو قرارداد په شکل، یو یعنی د یو مادې، یو سند په شکل د دوی نه یو تعهد ونه اخیستل شي چې دوی د افغان ښځې یا افغان میرمنو ته حق ورکوي. نو دوی باید هیڅکله په رسمیت هغې وخته ونه پېژندل شي. دا یو غټ مشکل ده. تاسو دویم سوال وبخې کبیر ته له سره تکرار کړئ.
بله، زما پوښتنه دا ده چې تاسو په دې نظر یاست چې که طالبان په رسمیت ونه پېژندل سي، اقتصادي رکود به رامنځته سي او نور به هم د افغانانو وضعیت خراب سي؟
بله بله، بالکل بالکل، دا خو یو غټ مشکل ده. دا خو یو حقیقت ده. کوم وګور یو نه هیڅ هیواد نشي کولای هغه د دې نه چې په رسمیت نه وي پېژندل شوی. تر اوسه پورې خو یعنی په دې باندې مو دوی یو امید لري چې دوی باید یعنی هغه هیوادونه یعنی اروپایي ټولنه په دې یعنی امید شته چې دوی باید وپېژندل شي، دوی خپل کارونه اصلاح کړي. تر اوسه پورې هغه خپل تجارتونه ورسره مخکې وړي، خپل صادرات او واردات ورسره یعنی مخکې وړي. یعنی د دوی یو څو وخت نور کوزي او دوی په رسمیت ونه پېژندل شي، نو دوی افغان یعنی افغانستان کې همداسې نور هېوادونه چې ورسره تجارتونه، صادرات، واردات لري، دوی به بند شي. یعنی دوی یو داسې یو وخت نه جوړېږي لکه نشته هېواد.
مننه اغلی ځواک. اغلی وردک، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. دغه ستونزه چې اغلی امیل او اغلی ځواک دواړو یاد کړی که په رسمیت وپېژندل سي، هم طالبان ستونزې سته، د ښځو وضعیت به د دوی په نظر ډېر خراب سي، او که په رسمیت ونه پېژندل سي، د افغانانو وضعیت په ټوله کې خراب سي. تاسو د دغه وضعیت د اوسنۍ چې روان دی، د دغه لپاره څه حل لارې په فکر کې ستاسو راځي؟
ما خو لکه څرنګه چې تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې متاسفانه طالبانو د حکومت ولۍ په ښه حکومت ولۍ باندې له بده مرغه چې دوی نه پوهېږي، او دوی د قدرت د انحصار سیاست مخ ته وړي، د ښې حکومت ولۍ په اساساتو او ولسواکۍ باندې عقیده نه لري، هیچا ته په حکومت او نظام کې برخه نه ورکوي. ټول باید دوی د حاکم لاندې بې له استدلاله لکه په زندان کې شپې ورځې باید تیرې کړي. نو په فردي ازادي باندې هم دوی باور نه لري، او او د اسلام په چوکاټ کې هم دوی ولس ته ځان ځواب او مسؤوله نه ګڼي، بلکې ولس او افغانستان خپل مال او غنیمت ګڼي. دوی د نړیوالو سره د تعامل لیواله دی، خو د خپل افغانانو سره د هیڅ ډول جوړجاړي پلویان نه دي. نو د دې تر څنګ ورهاخوا که موږ وګورو چې د ښځو په برخه کې څومره ډېر محدودیتونه وضع کړي دي، مثلا د سفر په برخه کې محدودیت، د زده کړو په برخه کې محدودیت، د آرشګرۍ په برخه کې محدودیت، د یوازې سفر کولو په برخه کې وغیره وغیره. یعنی داسې برخه نه ده چې په هغو برخه کې دوی محدودیت وضع کړی نه وي، او منفي محدودیت وضع کړی دی. وي. نو نن نن کوم وګورو نن نه یوازې د افغانستان د میرمنو او د ښځو وضعیت ډیر زیات په ټیټه سطحه باندې کې اقتصادي وضعیت وګورو که امنیتی وضعیت وګورو که د روان امنیتی وضعیت روحي وضعیت وګورو نه دا ټول په ټاپه باندې او ورځ تر بل نړیوالې مرستې هم په افغانستان باندې نظر ټول کلونو ته ډیرې زیاتې کمې شوې دي او دا ټول بدبختۍ د ټولې ستونزې چې ما تاسو ته یاده کړې ده نور دوستانه چې یادوي په نورو مرو دا ټول د دوی بلې پالیسۍ له کبله دي له بده مرغه او په دوی کې د دوی په حکومت کې هم په خپله کې هم ډېره زیاته ورګډه ده ځکه په دوی کې هم ډېر زیات داخلي اختلافات چې دی طالبانو په ډله کې د اولې ډلې د اولې حکومتولۍ څخه دغه دومه حکومتولۍ بدتره ده ځکه په اوله حکومتولۍ کې خو دوی اقل په خپلو کې خو چې د دوی مشر به کومه خبره وکړه اقل لاندې ټیټه رتبه طالبانو هغه ټول منله اوس خو په دوامه دوره کې دا شیم نشته اوس چې ملا حیبت الله کومه خبره کومه امر وکړي هغه په ټیټه رتبه کوم طالبان چې دي هغه نه مني بلکې اختلاف نظر ورسره دی په دوی کې هم په مختلفو موضوعاتو کې مثلا د مثال په توګه د علم موضوع زه تاسو ته یادونه کوم چې د دوی یو شمېر کسان خپله وایي چې علم فرض دی یو شمېر وایي چې علم مباد دی یو شمېر وایي چې باید مکتبونه خلاص شي یو شمېر وایي چې نه یعنی دا اختلافات د ټولې بدبختۍ د دوی د پالیسۍ له وجې څخه دی نو په داسې ولات کې افغانستان پر خودرو او افغانستان پر ولس باندې دا باید قرباني نشي د دوی د سیاست دا حکومتونه ځي ورځي تبدیل او تغییر راځي پخواني حکومتونه